ملګری ملتونه وایي چې سخته وچکالی د تودوخه به ساري لوړه درجه او د وښو ورشوګانو د کمش خطر سش کال دوبه د زرګونو افغان کورنیو ژوند کوشي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همژغې دفتر اوچا په یو راپور کې ویلي چې افغانستان د اقلیمي ناورین له عواقبو سره لاس او ګریوان دی. د چاپیریال ساتنې چارو پوهان بیا وایي ل اقلیمی بدلون سره د افغانستان د جوړښت د پیاوړتیا په برخه کې بی غوري کېده شي. د خلکو د ژوند او د هیواد د راتلونکي لپاره نه جبرانیدونکو پایلې ولري. نور حال په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر او چا خبرداري ورکړی چې افغانستان سکل د اقلیمی ناورین له زیاتیدونکو پایلو وچکالیو، بی ساری ګرمۍ، د سیلابونو ګواښ او د کرنیزو حاصلاتو او حیواني تولیداتو کې د پام وړ کمښت سره مخ دی. اوچا په یو راپور کې چې د یکشنبه په ورځ د جولای په 20مه یې خبر کړی، د قحطۍ د لومړنیو خبرداریو سیستمونو شبکې د معلوماتو پر بنسټ د څړځایونو د خرابېدو په اړه خبرداري ورکړی او ویلي دي چې په راتلونکو میاشتو کې د تودوخې لوړه درجه او کم بارانونه ممکن د وښو او شنو ځایونو د سخت کمښت لامل سي. د اوچا په ټکو دا مسله په ځانګړې توګه له جولای تر سپتمبر میاشتې کولای سي چې پر مالی برخې شدید فشار راولي او پر دې برخې د تړلو کورنیو ژوند وګواښي. راپور کې وړاندې راغلي چې په ورته وخت کې د افغانستان ډیری سیمې به له منځنۍ کچې پورته ورختونو سره مخ سي چې د وچکالۍ یوه اندازه راکمولی سي، خو په ټکو یې د سیلابونو خطر به نور هم زیات کړي. تر خپل مخې د جون میاشت په ټول افغانستان کې لمنځنۍ کچې ټیټ ورختونو او لمعمولي کچې بیا لوړې درجې تودوخه کې تیر سوي چې په بیلابیلو سیمو کې د واورې د ویلې کېدو له درکه د اوبو ټیټه کچه په دغه هیواد کې د اوبو سرچینو د شدید بد وضعیت لامل د اندېښنې وړ نه ښه ده. وړاندې راغلي چې له دې مخې د می میاشتې تر پایه د خاورې رطوبت کې د پام وړ کمښت طبیعي ورختونو پورې تړلي د غنمو پر حاصلاتو مستقیما منفي اغیزه کړې ده.
یو شمیر افغان ځوانان په تیر بیا مسلکي کارګران وایي سره له دې چې په هیواد کې دننه او ورڅخه بهر د مسلکي کارونو تجربې لري، خو د دوی په ادا له افغانستان بهر د کارګرانو د لیږلو په بهیر کې شفافیت نشته. د افغانستان د کارګرانو ټولنه هم بهر ته د افغان کارګرانو د لیږلو په بهیر کې د شفافیت د نشټوالي د تاییدولو ترڅنګ د طالبانو له حکومت غواړي چې دې مسالې ته توجه وکړي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې
ټول ورځ چې وکي دومره ځوانانو مزونونه مړه کړل ټول اوس ماته راغاړي دي اوس مجبوري اوس زه چې وکم.
د خوست ولایت اوسیدونکو او څلوېښت کلن افغان مسلکي کارګر دی چې وایي د طالبانو له بیا واکمنېدو مخکې په متحده عربي اماراتو کې د نجارۍ په برخه کې کلونه کار کړی، خو په خبره یې په تیرو څلورو کلونو کې د ویزې د نه ترلاسه کولو له امله افغانستان کې پاتې او اوس د خپلې کورنۍ نفقې ګټلو ته حیران دی. د چین غوښتل راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل چې د خپلې ولس کسیزې کورنۍ سرپرستی ورلغاړي ده او په هیواد دننه کار موندلی نسی او له هیواد بهر د دې خبره بهر ته د مسلکي کارګرانو د لیک بهیر کې د شفافیت د نشتون لامل په تک توانیدلی نسی.
دو درې کاله مې حالت دا کار کړی دی، تختې تکلیفونه او بخې داسې حالات چې ما هر ورځ په دې کوشش کوم چې په $1000 د $5000 د خوښ خدغه کسان چې لګي دا ټول په واسطه د خوښ امکان نه لري چې مسلکي کارګر ولګي. دا خو کسان لګي چې د دې خپلواني د اسلامي دولت نه دا وختونه لرو چې هغه کارګر هغه مسلکي کسان تاسو ولګي چې هغه خاوري سره بلد شي دي هغه کارونه کولای شي چې تر څو اول درته وایي چې کوم ځای کې کار کړو د چا سره د کار کړو تا داسې کړیو نو داسې دې کړیو خو ټول ورځ په کار پسې ګرځو کار چیرته پیدا کیږي کار دلته شته څوک دوايي چې کار شته دومره ځوانانو مزورونه مړه کړل.
د پکتیا ولایت یو بل اوسیدونکو چې دای او ګڼ ملګري په بیلابیلو برخو کې په مسلکي کارګری بلد دي هم ورته اندیښنه او ادا مطرح کوي. د همچینه غوښتل راپور کې نوم خبر سیاسي راډیو ته وویل چې په شخصي ډول د بهرنیو په ځانګړې توګه عربي او خلیجی هیوادونو ته د ویزو د ترلاسه کولو واسنه لري او په هیواد دننه ورته د په ګډون زرګونو خلکو ته د کار زمينه نه ده برابره.
فکر نه کوم چې دا پروسادي شپاپوي کسان لاړ شي چې هغه دي د نظام سره رشتہ داری ولري یا خپلوان یا ملګری داسې کسان کولای شي. فکر نه کوم چې هم کسان په دې هغه کې برنامو کې لاړ شي نورو هیوادونو ته د مزدورۍ لپاره. په افغانستان کې کار وضعیت اقتصادي وضعیت په خرابېدو ده، یعنی بیکاری زیاته شوې ده، خلکو هر ډول کاروبار په ټپه ولاړ ده. دغه هیوادونه دې لپاره دوی ته مهمه او لازمی دا غدا چې دوی باید د هیئت لاره ښه کسان چې هغه ډیر زیات تاکي لري دوی
د ځوانان او مسلکی کارګران د غراز ادا کوي چې د طالبانو حکومت بیلابیلو ادارو له خوا ورسره تبعیضي چلند کیږي او ورته ویل کیږي چې د دوی په لیکو کې مخکې په جهاد یا جګړو کې برخه نه وي اخیستي د بهیر کې د شاملولو وړ نه دي. دوی د طالبانو له حکومت په هیواد دننه او بهر ورته د کاري فرصتونو برابرولو غوښتنه کوي، هغه څه چې د افغانستان د کارګرانو ملي اتحادیه امکا ځینې مسؤلین هم پرې ټینګار کوي. دغه اتحادیه بهر ته د افغان کارګرانو د لیک په بهیر کې د شفافیت د نشتون د تایید تر څنګ د طالبانو حکومت له لوري د دوی لپاره د منظم واضح او هر اړخیز طرز العمل غوښتنه کوي. د افغانستان د کارګرانو ملي اتحادیې د رهبرۍ یو غړي او مسؤل چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې د طالبانو حکومت ورسره په تیرو څلورو کلونو کې د افغان کارګرانو اړوند هیڅ ډول طرز العمل نه دی شریک کړی او نه هم د دوی د غوښتنو او پوښتنو اورېدو ته ورسره همغږي کوي.
متاسفانه تر اوسه په دې نه یو قادر شوي چې د نوي دولت سره مجلسونه کړي دي او په دې قادر شوي نه یو چې تر څو یو طرز العمل هغه ورته جوړ شي. نو هغه طرز العمل موږ سره شریک هم نه دی چې په کوم قسم طرز العمل یې جوړ کړی دی چې په هغه انتقال کې زموږ سره کوم طرز العمل نه دی شریک شوی. او د هر هېواد د هغه دیکتاتور سره کوم چې پنی او مسلکي کارګر دي چې د یو طرز العمل او میتود په اساس ولېږل شي تر څو هلته هم د هغوی د حق پوښتنه وشي. په تعصب سره باید ووایم چې تر اوسه کوم جدي کار دې دپاره نه دی شوی. تر اوسه پورې د چا مشورې او کوم هغه
که څه هم د طالبانو حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت بیان سمیع الله ابراهیمی د دغو ادعاو او شکایتونو اړوند ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو دغه وزارت تازه ویلي چې بهر ته له قانوني لارې د افغان کارګرانو د لیک بهیر پیل او 2000 افغان کارګران به دوشنبه د جولای په 28مه قطر ته واستوي. د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت په یو بل خبر پڼه کې زیاته کړي چې د یاد وزارت له سرپرست عبدالمنان عمری سره په لیدنه کې په کابل کې د ایران سفارت سرپرست علی رضا بیکتلی هم ویلي چې تهران هم له کابل سره د کاري ځواک تبادلې ته لیواله دی، څو ماهر افغان کارګرانو ته د ایران په بازار او ماهر ایرانی کارګرانو ته د افغانستان په بازار کې د کار زمینه برابره سي. د یادونې ده چې له دې مخکې د کار نړیوال سازمان ILO په ګډون د ملګرو ملتونو بیلابیلو ادارو او په افغانستان کې دننه کڼو خلکو د بیکارۍ د لوړې کچې راپورونه ورکړي او ویلي دي چې ورځ بلې ته دا برخه لا کړکېچنه کیږي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
پرون د جولای 28مه د هیپاتایټس یا ژیړی نړیواله ورځ وه. په افغانستان کې یو شمېر خلک چې په هیپاتایټس یا ژیړی ناروغي اخته دي وایي دا یو سخت ناروغي ده، خو دوی لا هم درمل استعمالوي. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO ویلي د هیپاتایټس د ورځې د منځنی هدف د دې ناروغۍ د مخنیوي لارې چارې په وخت تشخیص او د ګټورې درملنې په اړه د عامه پوهاوی زیاتول دي. د دې موضوع جزئیات په دې راپور کې.
ایمارز بسیار یک مرض سخت است.
د بلخ ولایت یو سیدونکو چې لتیرو اته میاشتو رئیسی په هپاتایټس یا زیړی ناروغي اخته دي. نو موري چې نه غختل پر راپور کې نو مخبور شې زادي رادیو ته ول چې دغه ناروغي ډیر ستړی کړي او لا هم درمل کاروي.
ته
هیڅ مومې شکه ما به بیماری دی وای زله تیرو اته مشتو رئیسی په زیلی ناروغي اخته يم. په لومړیو کې نه پوهیدم، بیا چې کله ډاکټر ته لاړم راته ویل چې ته د زیګر میکروب لري، د ستړیا احساس زیات کوم، ټول بدن می درد کوي، کله کله راته زړه بدوالی هم پیدا کیږي. تر اوسه درمل خورم، اوس می وضعیت یو څه ښه دی.
هم تحت تداوی قرار دارم.
د لوګر اوسیدونکو سهیلا ویل تیر شپږ مشتو رئیسی نیکه په دې ناروغي اخته شوه دی.
زما نیکه په لومړی ځل کې زیرې درلود. کله چې موږ ډاکټر ته ولاړو هغه ویل چې زیرې ډېر شوی ده او اوس یې ځیګر ته رسېدلی ده. زما نیکه په ډېر کمزورې او ستړی وي. موږ د ډاکټر د هدایت سره سم هغه ته درمل ورکوو، اوس یې حالت ډېر ښه نه دی.
د جولای 28مه د هپاتایټس یا زیړی ناروغي چې ځینې خلک یې د ځیګر میکروب هم بولي نړیواله ورځ ده. روغتیا نړیوال سازمان پرون د جولای په 28مه د دې ورځې په مناسبت په راپور کې ویلي چې د ایډ سره د مبارزې د ملي برنامې د راپور لمخې په افغانستان کې له 2023 کال څخه د روان کال تر لومړی له 25213 نه د زیاتو کسانو د هپاتایټس یا تور زیړی تشخیص شوی چې په دې کې له 10000 ډیر نارینه او 9000 ډیر مېرمنې دي. په راپور کې راغلی چې د غراز د هپټایټس سی 8000 مثبت قضیه هم تایید شوی چې ډېرې خزې دي. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي د افغانستان په روغتیا سکتور کې د اوږدې مودې بې ثباتۍ لامل هپټایټس بی او سی ډېر وختونه له پامه غورځول کیږي، خو کله چې تشخیص شي معمولا ډېر نه وخت وي. په دې اړه د طالبانو د حکومت د روغتیا وزارت وایي شرافت زمان د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو د دې وزارت د روغتیا خدمتونو مرستیال حبیب الله خونزاده 2 کاله د مخه ویلي چې په افغانستان کې نږدې 1 میلیون کسان په تور او سپین زیړی اخته دي او دا ناروغي مخ په زیاتېدو ده. نوموړي په یو خبري کانفرنس کې ویلي چې په دې کې شاوخوا 6 لک 80 زره په تور او 3 لک 40 زره نور یې په سپین زیړی اخته دي. روغتیا پوهان وایي هپټایټس بی یا تور زیړی یو ویروسي ناروغي ده چې له ناروغ کس څخه روغ کس ته په مختلفو لارو لیږدول کېدی شي. د انتاني ناروغي متخصص ډاکټر فرید الله عمری ازادي راډیو ته ویل
اول خپل باندې د هپټایټس انتقال دی وینې لارې دی، یعنی هغه کسان چې خپل وینې نوې ټیسټ کړي یو ناروغ ته وینه ورکوي کېدای شي په دای په ناروغۍ باندې اخته وي او هغه نورو کسانو ته انتقال کی. هغه کسان چې د مخدره موادو څخه استفاده کوي، یعنی د مشترک سرنجونو څخه استفاده کوي، هغه مورګان چوراشګاو ته ډیر زی د مشترک پال څخه استفاده کوي، د مثلا د وروج ټولولو لپاره یا هم د غوښ سرولو لپاره له مختلف وسایلو څخه استفاده کوي او نور پرې اخته کی.
د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO ویلي د هپټایټس نړیوال ورځ د دې وایروسي ناروغي په اړه د عامه پوهاوي د لوړولو په پار نمانځي، کوم چې کولای شي د زیګر جدي ناروغي رامنځته کړي او ان د زیګر د سرطان لامل هم کیدی شي. د سکه لپاره هپټایټس راځي چې پیچلتیاوي حل کړو د دې نړیوال ورځ شوار دی. WHO ویلي دا شوار د یاد ناروغي پورې اړوند خدماتو د ساده کولو او پراخولو په ځنګړي ډول د واکسین کول د ناروغي مخه نیول او د زیان کمولو باندې ټینګار کوي، کوم چې په ټولو روغتیایي مرکزونو کې باید د لاسرسي وړ وي. دغه سازمان ویلي چې د تور زیړی مخنیوي او درملنه د واکسین لالارې د مخنیوي وړ ده او د سپین او زیړ زړی درملنه اوسمهال ارزانه او په پراخه کچه موجوده ده. WHO ویلي چې اوسمهال په نړیواله کچه د یوازیني ساري ناروغي په توګه د تور او سپین زیړی لامل د مړینې کچه مخ په لوړې دوده. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې په 2022 کال کې په ټوله نړۍ کې شاوخوا 3.4 میلیون انسانان په هپټایټس بی او سی اخته شوي او چې یوازې 15% ماشومان د زیږون په لومړۍ او 24 ساعتونو کې واکسین ترلاسه کړي او شاوخوا 1.3 میلیون کسان د دې ناروغۍ لامل مړه شوي دي.
د خوست کروندګرو بڼوال له اړوندو ادارو غواړي چې د دوی د هندوانو د حاصلاتو لپاره بازار ومومي. دوی وایي د ساتلو لپاره امکانات نه لري او لاس په لاس په ټیټه بیه خرڅوي. له بلې خوا د خوست ځوان فعالان له خلکو غواړي چې د لوړ بیه مصنوعي شربتونو او خوراکونو پر ځای دي له تازه وطني میوو کار واخلي. په خوست کې په وروستیو کلونو کې د هندوانو کرنه ډېره شوې چې د ځینو نباتي ناروغیو او د اوبو له کمښت سره هم حاصلات ښه دي. نجیب الله علو خیل په دې موضوع راپور چمتو کړی.
د خوست یو شمیر کروندګر او بڼوال له اړوندو ادارو غواړي چې د دوی د هندوانو د حاصلاتو د خرڅانې لپاره دی د هیواد دننه او بهر بازار موندنه وکړي. دوی وایي خوست د هندوانو په ګډون ډېرې شنو میوو او ترکاریو د کښت او حاصلاتو لپاره مناسب اقلیم او آب و هوا لري، خو ځینو نیمګړتیاو بیا د دوی د کافي ګټې مخه نیولې ده. خوستی کروندګر زیاتوي د امکاناتو د نشتون له کبله نباتي ناروغي د هندوانو په ګډون ټولې تازه میوې زیانمنوي، خو که پام ورته وشي حاصلات ښه کېدلی شي. یو بل کروندګر عثمان الله وویل
حاصلات داسې خوندور نه دي کنه د نورو کلو په پرتله، ځکه چې مرض خپل مشان ته پرېږدي نه. دولت نه مدا وختنه ده چې موږ ته د دې مرض درمل راوړي.
یو شمیر ځایي ځوان فعالان بیا د خوست له اوسیدونکو غواړي چې د نورو قیمتي مشروباتو او مصنوعي تولیداتو پر ځای چې ګټه یې نسبتا لږه ده د خپلې سیمې له کرنیزو محصولاتو ګټه واخلي. یو تن خوستی فعال غفور الدین وایي
الحمدلله خیر زه په دا ډیر خوشاله يم چې خپل وطن کې مو خپل خپل میوه رسېږي، خپل خپل هر شی پریموند الحمدلله. خان کنه می خیله دادو چې خپل وطن کې مو میوه شته چې خورای نشته، خو چې خپل خوري مهنت وکړو زیار وبوسو اوس الحمدلله هداسي اندونه تعالی دی خیر زونه دی. مخکې دې چې په 200 300 روپے اندونه خوسته اوس 50 روپے اندونه خوسته لکېږي.
یاد دیوی سره لري چې خوز د مناسب او معتدل یا په هوا له کبله د هندوانو په ګډون زردالو مڼې شفتالو الوچه املو کالوبالو یا ګلاس کلی او نو رښنی او تازه میوه لګډیر حاصلات لري. خو بیا هم د اوبو د نباتي ناروغي د درملو بازار موندنی او نور امکاناتو د کمخ له کبله کاروندګرو ته د دوی د ستړو او خوارې په اندازه موز د ګټه پلاس نه ورزي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان پدې ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه ووري. سلیلو شتاته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
د ازادي ملما
احمد شیبریم د افغانستان د چاپریال ساتنې د ملي ادارې په خونه مرستيال محمد ولی مدقق په خبرونه کې زما ملمه ده. مدقق صاحب پسرلی شنو په پسرلی کې د چاپریال غم عام خلک ساس په باور په شارونو کې څنګه خړلای شي څه باید وکړي؟
شیبر صاحب پسرلی لکه څنګه چې طبیعت برته له سره راځي په کال کې همداسې باید موږ انسانان هم خپل ځوان ته خپل چاپیریال ته یو نوې نظر وکړو. خلک ډیر کارونه دي چې په پسرلی کې کوي سي، خو ټول لومړی کار دا ده چې موږ په افغانستان کې دغه د سمسورتیا او زرغونتیا لپاره فصل لرو او د فصل په لکه نورو ملکو پر رقم نه ده چې هر وخت غوړې نیال کینی. نو پسرلی کې بهترین وخت دا ده چې موږ نیالګي کینو، ولی نیالګي باید په مسؤلیت سره کینو که هر څوک په هر اندازه توان لري که هغه توان دی وی ګلدانې جو لري چې په ګلدان کې او ګل پرورش ورکی او کوي چې په غټه کسه باندې نیالګي کینوي دا لومړی کار ده. خلک کولای سي او دا ډیر نه مصرف وړي او کم مصرف باندې دا کار کولای سي. خو د دې سره په خوا کې ډیره مهمه دا ده چې موږ دغه کینولي نیالګیو څنګه روزنه وکړو، څنګه یې پالنه وکړو، دوی ته څنګه د کال په جریان کې بیا اوبه ورکړو. حتمي نه ده چې موږ لس نیالګي کینو او دا لس واړه رانه وچ سي. ښه خبر دا ده چې یو نیالګی کینو ولا هغه په ثمر ورسو ده اوله خبره. دوما خبر دادا سے مجموع کے پخاریاتو کے پدل پسرلی کے څنګه کولای سو سی مګه خپل کور کې دغه زباله سی ورتوی د دوه مدیریت په څه شکل باندې وکړو. بکا په خزلی دی په کور کې کدا د ترکاری خزلی وی او کور کې نور یې دا بیا په دوه برخو باندې ویشل کیږي. بیا هغه عضوي مواد چې هغه خپل په طبیعت کې په څپری دي خپل تجزیه کیږي، له دغه نه څنګه کولای شو چې ګټه ترې واخلو پرې نه دوسې چاپیریال ککړ کی. دغه عضوي مواد په حقیقت کې چاپیریال ته ګټه رسي، دا په خوره باندې بدلیږي، په خاوره ته.
او بخښه ستاسو مطلب لدی پارو د حیواناتو دغه شان دي؟
تنه ده حیوانات پارو نه ده. موږ تاسو په کورو کې په افغانستان کې مثلا یو خزه په اشپزخانه کې کار کوي، د پیازو پوټکی دی یا د کچالو پوستونه دی یا ټول هغه خوراکي اضافي مواد سي دي، دغه ته خلک په جذباله په سترګه باندې ګوري. ولې دوی کولای شي چې دغه خپل کور کې مدیریت کړي د پارو باندې بدل کړي؟ چون حیواني پارو خو اکثر هغه کورونه کولای شي چې هغه حیوانات
د کلیو په کلیو کې حیوانات تر ډېر بل
کلیو کې خو بالکل کلیو کې خو د حیواني پارو یا د حیوانات و فضله مواد عباس نزی هم ده سون مواد لدین استفاده که خلق او گرت دیدی لیرون یا لپادشون و نه بیادا پا خورا بندی بدلی یا اگه که موضوع تو خبر پیو که کونه که خلق دومره پا هوای لری لوگون استفاده که استونزی پا خارو که دی دیدی سر پسان که سی بهترین کار کولای سو ده کال سر ده پا دی وقت که ده پلاستیک نه کم استفاده هم.
مدخخ صاحب بخشه پلاستیک ته براشم د دې اوسوی مواد چې تاسو یا تر لکه د پیازو پوستکی او د بانجان رومي او یا د شان کنه دا طریقه مدیریت کې څور سره وکړي؟ خلک
ګورې د زباله په مجموع کې له کور مدیریت کیږي. اول اقدام دا چې موږ د اوسوی او غیر اوسوی زباله بیلې کړو. موږ اکثرا هیوادوال دغه زباله ټوله په یو کڅوړه کې سره اچي، په دې کې پلاستیک هم پروت دی، کاغذ هم پروت دی، د نوشابو قوتی هم پراتی، پس انکه دغه د خوراکي موادو پاتشونی هم پراتی دغه کچیر موږ له اول سر نه د بیل کو او دغه اوزوی دغه پوټی کې سیدی د خوراکي موادو د دې لپاره په خپل کور کې او ځای ولرو کچیر اویلی ولرو او اویلی کې او ځای ورته وکیندو او د الته ورواچو پریدو تر وخت پورې په سر باندې لخوا ورواچو د بویم لکی او د الته خپل تجزیه کیږي بل اخر د خورا باندې بدلیږي که استفاده تر کوله خطرخه کني هدا اقل د خاورې د ګټې لپاره د کوي سو عمل دی وسه
یعنی او بخشي لدینا لدينا ديكوت په شکل باندې بیا د ونو بوټو لپاره استفاده ممکنه ده
سل پسلو کې د نباتاتو لپاره خوراکي مواد د هغه خوراکي مواد چې طبيعي دي د کیمیاوي شیان نشته د ګټه لري هم خاورې ته هم نباتاتو ته بل اخر موږ کوي چې چیرې وړ وړ د ترکاری پټي لرو د پرته د ترکاری پروزلو کې لدينا ډیره ګټه خو ډیر ښه حاصل لري
او وبښه تاسو ویل وای کڅو کاویلې نه لري په فرضاً کابل که په نظر کې ونیسو یا د افغانستان ځینې لوی ښارونه لکه هرات کندهار او نور که چیرته څوک هاته په اپارتمان کې هم ژوند کوي خو د دغه عضوي موادو لپاره بهر ته چمنونه شته ځایونه شته نو خو هلته هم ذخیره کولی شي
دغه ټول بلد منزلونه چې اوس جوړ شوي دي والته رهایشي منطقه د خلکو کې ژوند کوي دوی یو آزاد ساحه لري دوی په ډیر ښه شکل باندې مدیریت په دې خطر کوي چې دغه تعداد زیات کورونه سده ته ځوان کوي دوی په مجموع کې یو ځای انتخاب کوي او دغه زبالي خپل هر ورځ الته راوړي لدينا سزایی کې الته واچي دوی ډیر زیات خوره دوی تولیدوي سي په تناسب دي سي یو کور په تنای باندې د خوري تبدیل کی ولې وړو کې مدیریت غواړي چې خلکو کې د احساس څنګه پیدا کړي څنګه د احساس د درک د مسولیت وکړي چې دغه کار کې سهم واخلي
نو خو پدې خو یعنی مادي ګټه هم کوي یعنی مالی ګټه ځکه چې کولای شي چې استفاده ترې وکړي بل
زه یو مثال درته درکم ما یو وخت چې په دولت کې مسولیت درلود په کابل ښار کې یو ځای و چې د حیوانات ذبح کول لکه کشترګای ورته ویل د حیوانات نو دغه سړی یعنی د چاپیریال د ککړتیا لپاره ډیره عمده منبع و یعنی ډیر زیات چاپیریال ککړاو شاوخوا منطقو هوا هم ککړه کړې وه اوبه خاوره ټول بل اخره دوه سره موږ کار وکړو دغه د حیواناتو هغه اضافي توکي سي دي هغه که په هر شکل باندې وو دته ورته ویلې چې ته یو ځای ژور کړه او دا واچوه او دا درې میاشتې څلور میاشتې وروسته دا په خوره باندې تبدیلېږي تاسو یقین وکړئ شیبر صاحب چې په اوله کې د سړي دا خبر نه منله لږ فشار هم ترې راوړ خو وروسته له شپږو میاشتو دا سړی راغی ما ته او ما نه یې مننه کوله چې دغه د کشتارګانه چې ما کوم عاید لاسته راوړ له دې نه دوه چنده زه د دغه کورې نه عاید لاسته راوړم دا یې خرڅوله باغدارانو دا ترې اخیسته او په موټرو کې د خپلو پټیو ته انتقالوله باغو ته انتقالوله دا منبع د عاید ده دا په حقیقت کې څنګه د خپل باندې یعنی پیسې دي دا
یعنی
فقط لکه زحمت کوو بس دا غوښته ترين وخت دا
اوس کا پلاستیک تراشو په ټوله نړۍ کې یو غټ بحران پلاستیک منځته کړی دی په افغانستان کې خلک په شهرونو کې له پلاستیک سره څوک
ګوره چې بار سب دنیا به پریدو زه سه خپل تجربه په اساس درته وایم د کابل په ښار کې او د مزار په ښار کې په ننګرهار کې په هرات کې په قندهار کې نسب کومه ښاری ستونزې موږ لرو د ککړتیا دغه هغه عمده منبع د پلاستیکي کڅوړو استعمال ده دغه پلاستیکی کڅوړې دکانداران د دې لپاره چې خپل هغه بزنس او تجارت اعلان کړي دا په وړیا شکل باندې خلکو ته توضیح کوي او خلک هم بېله دې چې مثلا فکر وکړي چې موږ د خپله سودا په یوه کڅوړه کې اچولی شو دغه په وس باندې پنځه کڅوړې خپلو کورو ته وړي په کور کې دا کڅوړې غوټه کړي بل اخر د زحمت د غوټې د خلاصولو ځان ته نور کوي چې دغه کڅوړې نه بیا بل وخت بیا استفاده وکړي وی ساتي دا فقط په یو شکل باندې لکه ښکې د خپل سودا راخلي دا پلاستیکي کڅوړه برته اچي په خزانو په ځای کې دغه چون د پلاستیکی کڅوړې وزن نه لري په ډیر کم شمال باندې د هوا ته پورته کیږي او د کوشش اکثره سی وګورې د بیرته په دغه ویالو کې چونال ته شمال کمی دغه ویالو ته دنوي نو ویالې ته سیدا ولوې ده د اوبو جریان سره غي دغه اوبو په دې کڅوړه کې نه نوځي بل اخر هغه منفذونه یا هغه پلونه سي دي د کانالیزاسیون لپاره د ټول بندې د کابل په ښار کې د ټولې ویالې سي ته ګورې د ټولو د پلاستیکو بندې کړي شمال نسی پورتا کولای او بیا نسی کولای چې کومځای کوم منفذم بند کی
مدقیق صاحب مخکې تاسو د عضوي موادو په برخه کې دا خبره وکړه چې خلکو ته د عاید یو منبع ده. د افغانستان په ښارونو کې خوار خلک د پلاستیکي چپلکې او د شان خرڅوي، آیا ممکن نه ده چې د کور کڅوړې هم په دغه شکل باندې وپلوري؟
د ولې د ټول دغه پلاستیک په مجموع کې د هغه موادو کې حسابېږي سل د ته ریسایکل وایي، یعنی د ریوز تر کېږي، بیا ترې استفاده کېږي. خو خبره دا ده چې زموږ هیوادوال باید حداقل ما سه اشاره وکړه چې د ته دوه درې غوټې ورکړي هغه خلک په اسانه راټولوي سي، خو موږ دا کار نه کوو. دا همداسې آزاده پرېږدو دغه خلک نه سي کوی، دا ډېر زحمت غواړي چې ته بیا حرکت څوړه راټولې د چاپېریال نه. نو دا کچیره په وړو وړو غوټو باندې بدله کی او دا پیوزی کی دي د خلک اخلي، د خلک ټولي تر بل اخره وړي بدن ته دا بیا ویلې کی لته نه مختلف نور استفاده تر کی.
تاسو هغه ته مخکې اشاره وکړه د کثافات په برخه کې د ډبیان هم شته، قوتيان فرزند پیپسی او د نور قوتيانو ډبیان، له دغه سره باید څوک چې څوک شار پاک وساتي.
وری دغه مواد غیر عضوي مواد چې دي دا په مجموع کې دا په غدینه هم بیا استفاده کیږي، ولې کچېرې مدیریت سي دا فقط د مخکې اشاره ورته وکړه چې دا کار د کور له منځه مدیریت کیږي. کچېرې تاسې دغه خالي قوتيان کاغذی وي او یا که د المونیم وي، دا د پیپسي د فانتا د دغو قوتي یا شیشه یي بوتلونه وي، دغه ټول که چیرې په علایده ځي کې موږ په کور منځ کې تنظیم کړو او خلک چې راځي بیا دا انتقال کړي، دا بېرته د دې لپاره یو وخت په د کابل په ښاروالۍ کې یو ځای جوړ شوی و، له دې نه بیا استفاده کوله او بعضې نورو شخصي متشبثینو په دې برخه کې کار کړی و چې دا مواد به ښار ټولول، خلکو ته به پیسې ورکولې، دا به بیا د خلکو نه د عادي خلکو نه هغه فقیر بې بذاته خلک سینې دوی به ټولول، دوی نه به پیسې اخیستې، دوی به بیا په خپلو وړو کارخانو کې له دوی نه بیا استفاده کوله. خو مشکل دا ده چې موږ په مجموع کې د خلکو ذهنیت دې ته نه ده جوړ، دا نسو کوی او دا به ډېر کار غواړي چې دغه ټول سره چاپېریال نه راټول کړو. نو دا بهترینه منبع د عاید ده د خلکو لپاره او هم د چاپېریال لپاره، که چیرې اوس چون د کال سر ده په دې کې موږ پاملرنه وکړو، دا په مجموع کې هم د چاپېریال سره کومک ده هم د محلي اقتصاد سره ډېره زیاته مرسته کوي.
متحقق صاحب، تاسو په دې برخه کې کار هم کړی دی او تخصص هم لري، څنګه د دې له خاطر چې لټولو خلکو یو تقاضا څوک کوي ممکن سخته کار وي، لیکن د یوې کوڅې په سطح د یو بلاک په سطح باندې خلک نشي کولای چې په دغو برخو کې مشترک همکاري وکړي او بیا له هغه نور تقلید وکړي او نور او کېدشتي چې په یو مدت زمان وروسته فرزند کابل ښار له هر څه نه پاک شي له دغو کثافاتونه.
دا بهترینه لاره ده چې بر صاحب ستا اشاره ورته وکړه. ته خو لږ څه د کوڅې ساتې ته ولاړې، ما که متوجه وي ما حتی د کور په ساته باندې دا خبره وکړه چې که چیرې د هر کور په منځ کې موږ دا مدیریت کړو، دغه د کور مدیریت بالاخره د کوڅې ته ځي، کوڅه مدیریت کېږي، د کوڅې مدیریت به د محلې مدیریت وي، بالاخره دا په غټ تصویر کې چې به وګورو ټول ښار د موږ صفا کېږي پاکېږي، خو دغه مدیریت باید د کور لسات نه شروع سي او بلاخره که چیرې په بلاکو کې خلک ژوند کوي. خو د دې لپاره به بهترین زما پیشنهاد دا ده چې د دې لپاره یو څوک په کار دي چې هغه د مدیریت کوي، په انګلیسي کې ورته وایي یو چمپیون ورته په کار ده.
دغه اتل یو ته ګوري بل بل ته ګوري، مثلا یو کوڅه ده د کابل، په دې کوڅه کې یو ماشوم دی غریب دی دا راځي او ناری وې چې پلاستیکی چپلکه ماته راوړي چې زه واخلم. کچیرته دغه دې کوڅه خلک چې له زکات هم ورکوي له خورانو سره مرسته کوي کچیرته دوی دغه یو کار وکړي چې دغه پلاستیکی چپلکه خور الکته دا ووي چې په کورونو نه پلاستیکونه ورته راټول کړي خیر دې پیسې متری اخلي. فکر نه کوي چې هم بهترین زکات وي او هم دا کوڅه پلاستیکو پاکه کړی وي؟
دا بهترین کار ده او دا کار د شیبر سره په مخ کې کلو کې په کابل کې په بازي منطقو کې شروع شوی وو. خلکو دا کار کاوه چون ښاروالي د کابل ښاروالي دا توان نه درلود چې له هرې منطقې نه دا زباله راټولې کړي نو خلکو شخصي خلکو ته معاش تعین کړی وو دوی ته پیسې ورکولې بیا به دوی راتلله دغه خزلې به ټولولې او پر اخره به یو دغه کومه نسبه استفاده کړه دغه خلکو به د بیرته خرڅون دوی ته خمه بعد عاید و ولې اوس نه پیغام سوز به د کار په بومه د کو کې کیږي کنه خدای ډیر زیات کومک په وخت د کابل ښاروالي سره نو دا بهترین لار ده او دا د دې لپاره نه چې دا دوی خلکو سره داسې ذهنیت چې زموږ حکومت سره کومک کوي دوی په حقیقت کې خپل ځان سره مرسته کوي د خپل ځان صحت ته پاملرنه کوي چې دا هر څوک خپل کور کې چاپیریال د پاکوالی په نظر کې ونیسي دا اصلا دوی خپل ځان لپاره کوي بلاخره دا وړوکی حرکت په غټ حرکت باندې بدلیږي په مجموع کې به چاپیریال ته موږ ګټه رسو هغه سیاست وغې یوې خواته پرېږدو دا د انسان د بشر د صحت مسله ده د بشر د یا د انسان د اقتصاد مسله ده دا ټول کارونه اړین دي باید میکي خلک.
یو بل موضوع په شارونو کې د دې له خاطر چې بیا هم دغه پلاستیک او هم دغه شان خلک په ویالو کې اچوي مثلا په کابل کې بیا چې کله باران تیز وشي اوس خو دا د اقلیمی بدلونونو له خاطر یو نیم وخت به وخت تیز بارانونه ووري بیا دا وبو بند کړی وي بیا دا وبو په سرک بند راوړي بیا سرک بند شي او بیا د خلکو غالمغال هم وي دغه ویالو ته باید خلک توجه وکړي. لیکن غټه سونځه دا تاسو خو په اداره کې کار کړی دی چې خلکو ته څلور شونه وکړي ګومان کوم خلک یو بل ته سره ګوري څنګه کېدای شي چې په انفرادي شکل باندې هر څوک مسولیت ادا کړي؟
یو هغه تاسو څنګه شي ورسې موږ په افغانستان کې لرو خلک دغه د کور د زوباله مدیریت تدیر په ټیټه سترګه باندې هر څوک فکر کوي چې دا ډیر سپک کار داسی کهیه پا مولی دا پا خط که داسی نده دا دی کابل دی خار دی ویالو بندخت ما مخی اشاره و دو پر دیدی طول سی ورسی امده عامله سی وی گوری ویالی تا ورسی دا پلاستیکی کسوری دیسی دای بنده کری دا پلاستیکی کسوری دیسی دا ما استفاده تر کرده پل کوری کور که پا تر کرده برد تر کرده دا بالاخره پا بیروی شکل باندې غیر مسولانه شکل باندې د موږ کوسی ته چولې د بلاخره شمال وړې د ویالې بند او هغه تاسو زې به په مجموع کې موږ ټول په کابل خاریان دی د بخټو خارو اوسیدونکو بیا غستون سره مخ لسیلاري بندېږي نو خبره مې دا کوله چې کچیرې د سوبالو د مدیریت یا په مجموع کې د چاپیریال د خوالي لپاره موږ دغه مسولیت په ګډه باندې ومنو که دا نارینه دي که ښځینه دي که دولتي کسان دي که شخصي متشبثین دي که عام خلک دي په مجموع کې دا من حیث د مسولیت قبول کړي لکه څنګه چې موږ د خپل کور د خپل حویلۍ د خپلې کوټې د پاکي او صفايي خیال ساتو همداسې باید د خپلې کوڅې د محلې د صفايي خیال هم باید وساتو ټول باید لاس سره ورکړي او دغه ستونزه په ګډه سره مدیریت کې او دا چیرې د کار وسی په ډېر کم وخت کې به موږ د کابل په ښار کې او په نورو لویو ښارو کې د غټو تغییراتو شاهدان اوسو.
مدقیق صاحب که د اوبو مسلې ته په ښارونو کې راسو تیر کال په کندهار کې ځینې د خیر خلک وو دوی چې د موټر به وینځل بیا به د موټرو د وینځل شوي اوبو لپاره د سیو شاور ځای جوړ کړی و چې د مځکې د سطحې اوبه بیرته خوندي شي او یا مثلا ډېرې کمې نه شي. دغه موضوع ته په کار نه ده چې په ښارونو کې توجه ډېره زیاته شي ځکه اوبه خو کال په کال د افغانستان د کابل په شمول په ټولو ښارونو کې سطحه په کمېدو ده؟
دا مهمه او دا حیاتي مسله ده که چیرې د اوبو سره کوم برخورد سی اوس کېږي دې ته زموږ هیوادوال په ګډه باندې پاملرنه وکړي کې شاید په ډېر نږدې راتلونکي کې به موږ د څښاک اوبه ونلرو او د موټر وینځلو خو څه کوي او نور مشکلات خو څه کوي او دا را روان دا د دستو زرا روانه ده. نه تنها د موټر په منځلو کې په مجموع کې د اوبو په استفاده کې باید موږ یوادوال دومره پاملرنه وکړي. د اوبو د استعمال لپاره باید داسې فکر وکړي لکه څوک چې تیل مصرفوي. تیل شاید که چیرې په طبیعت کې په چاپیریال کې نه وي شاید انسانان مړه نه شي د تیل په نشتون کې، خو د اوبو په نشتون کې ژوند امکان لري. دا ژوند هم د انسان لپاره هم د حیوان لپاره هم د نبات لپاره په مجموع کې د دې ژوندیو موجوداتو ژوند په اوبو باندې ولاړ ده. نو دې سره باید په بیرویه شکل باندې استفاده ونه سي. که چیرې دا د موټرو وینځلي حداقل که چیرې نور څه نسي کولی دا د موټرو مینځل د کم کړي او بیا سي که چیرې وکړی سي چېرته یو سیستم ورته جوړ کړي چې د اوبو ضایع نه سي او بالاخره د اوبو تصفیه کړي. په ډېر کمو شیانو باندې تصفیه کېږي. ډېر ساده لارې دي چې تصفیه لپاره یو څه جغل او سکارو دا شیان په کار دي. د اوبو بېرته تصفیه کېږي، له دې نه بیا استفاده کېږي. خو د هغه لپاره خو یو څه پیسې په کار دي او څه نور امکانات په کار دي. په مجموع کې خو بهترینه لار دا ده چې موږ د د دې په ځای چې موټر په اوبو پریمینځو ښه خبر دا ده چې یوه نمناکه صافي پې تېره کړو. زموږ هیوادوال دغه زحمت په ځان نه قبلوي. فقط هر څوک کوشش کوي چې موټر مینځلو ځایو ته ورسي او ډېرې زیاتې اوبه په دې کې مصرف کړي. ډېرې نورې لارې دي د اوبو د درست استفادې لپاره چې زموږ هیوادوال باید هغه ته پاملرنه وکړي، توجه وکړي. خصوصا که چیرې څوک په کور کې بوټي لري، چمنونه لري، د دوغو د اوبو لګولو د ابیاري لپاره باید توجه وکړي. د کور دننه روزمره ژوند کې چې موږ له اوبو استفاده کوو، که اودس کوو، که خپل ځان مینځو یا کالي مینځو، د دې په استفاده کې باید ډېره پاملرنه وکړي. یعنې ډېرې لارې دي او ډېر ښې طریقې وجود لري چې د اوبو په سپما کې موږ هر شخص هر فرد کوای سي چې ونډه واخلي او په دې کې مرسته وکړي.
یعنې حتی که په کور کې څوک لاس ونه لري داسې دی نه کوي چې لکه د ویالې په ډول باندې د اوبو خوشې کوي، خو کولی شي چې په یوه سطل کې په یو بل شي کې لوشي کې هرې ونې ته بېلې اوبه ور واچوي. یعنی اوبه باید وسپموي، لیکن
د اوبو د بوټي ته د اوبو د ورکولو وخت باید په نظر کې ونیسي. ریښتیا دغه بوټی اوبو ته ضرورت لري که نه لري؟ اکثره ما داسې لیدلی دي چې اصلا هغه خاوره کې هغه نسبتي رطوبت دومره لوړ وي، لوندوالی دومره زیات وي، مګر زموږ د هیوادوال بیا هم اوبه ورکوي، هغه ګټه نه کوي.
او بیا یې غرمه اوبه ورکوي چې لمر وي، هغه بېرته تبخیر کوي.
غرمه یې ورکوي چې هلته تبخیر بیا زیاتېږي. د دې په ځای چې اوبه نبات جذب یا خاوره جذب یا هغه تبخیرېږي بېرته. خو دا مختلفې لارې دي چې موږ هیوادوال کولی شي، خصوصا دغه د کور په منځ کې هغه د اوبو استفاده ډېره زیاته کېږي. چون هر انسان موږ ضرورت لرو په ورځني ژوند کې چې اوبو نه استفاده وکړو، خو دغه ته توجه نه کوي. یا اکثره ځایو ته چې ورسي دا د اوبو نلکي سي دي، دا لیک له دې نه اوبه څڅېږي. فکر کوي که چیرې په یوه ثانیه کې یو څاڅکی اوبه تویې سي د یو نل نه، دا په همداسې دوامدار شکل باندې دا څومره اوبه ضایع
کېږي.
دا ډېر زیات هغه ده. خصوصا مثلا که چیرې موږ تاسې سروزان مینځو، اکثره خلک داسې خصوصا په ښاریاتو کې خوند ورکوي چې د ګرمو اوبو لاندې ولاړې اوبه پرې راخوسي، ډېره لذت وړي او دې ته فکر نه کوي چې دغه اوبه د ضایع کېږي بېرته. دا موږ له لاسه ورکوو، یا د کالیو مینځلو یا د لوښو مینځلو کې په اشپزخانه کې ډېرې زیاتې اوبه ضایع کېږي د ښځو لخوا. دغه ټول مسایل یا اکثره خلک زبور مالیدلی دي خپل ویلی په اوبو مینځي. د دې په ځای باندې چې جارو یې کي بس د اوبو پایپ ورته نیولی بس مینځي یې، نو هغه سې وچ سې بېرته هماغه سې کېږي. د دې لپاره چې موږ خاوره ډېره زیاته لرو، ګرد ډېر زیات لرو، شنې ساحې کمې لرو، یعنې دا داسې دي لکه زنځیر غوندې دي چې بار صاحب چې دا یو بل سره تړلي دي. که یوې مسلې باندې بحث کړې بیا دا ټول بیا سره راټولوي.
متخیق صاحب په ژمی کې دا خبره په افغانستان کې په وروستیو کلونو کې څه عامه شوله چې خلکو ته دا خبرتیا د رسنیو له لارې هم ورکړل شو چې که چیرته تاسو له بامه واوره لاندې اچوئ نو په د حویلۍ په خام ځای کې دا واوره واچوئ او هلته یو نسبتا ژور ځای ورته جوړ کړئ چې د مځکې د لاندې سطحې اوبه ورسره زیات شي. د باران له اوبو سره څوک څه کولی شي؟ نن سبا پسرلی دی، په پسرلي کې بارانونه وي.
یو خو په خاریاتو کې په مجموع کې هغه پخوانی رسم و رواج چې هغه له منځه تللی شي، بار صاحب د کابل په ښار کې مثال ورکړم، نورو ښارو کې خلکو ټول اویلې کانکریټ کړي، سیمنټ کړي، ډېر په مشکل به ته داسې ځای پیدا کړي چې ته په هغه کې واوره واچې او هغه واوره په تدریج وبسي او هغه به ولاړ شي مځکې لاندې جذب شي. په مجموع کې داسې خلکو کې ذهنیت پیدا شوی چې د هر چا اویلې ډېره زیاته کانکریټ وه، نو هغه
کمال دی،
مالدار ده او هغه ډېر پیسه دار ده، داسې ذهنیت ده په خلکو کې. په مجموع کې دغه اوبه که د باران په شکل راځي یا د واورې په شکل باندې راځي، دا اوس فعلا په اکثرو کورو کې د ضایع کېږي. خو خبره دا ده چې د باران اوبو د مدیریت لپاره هم هماغه طریقه سې تا وویې دی، که چیرې مثلا موږ وکړی سو په حویلۍ کې، که چیرې داسې ځای ولرو چې د باران یا د بامو د ناوې نه چې اوبه راوځي، دغه د دې لپاره یوه ژوره څا وکیندو او دغه اوبه هغو ته څاو ته مسیر ورکړو او دا اوبه هلته ولاړې شي. حداقل مثلا دوه متره ژوره، ډېره ژوره دې نه وي، قطر ولري او دوه متره ژوره، په دغه کې ډېرې اوبه ذخیره کېږي. فکر وکړه چې هر کور دوه متره مکعب اوبه که چیرې ذخیره کړي د باران اوبه، او دا په تدریج سره د اوبو لاندې د مځکې لاندې بیا جذب سي، دا په اوږده مهال کې د مځکې لاندې واټر ټیبل چې ورته وایي، یا د اوبو سطح د مځکې لاندې، دا راپورته کېږي. بیا داسې راپورته سوه، دا مځکه کې نمای زیاتېږي او بالاخره ګلان او بوټي کوی سي ښه نمو وکړي. یعنې دا یوه طریقه ده، خو که چیرې څوک دې ته پاملرنه وکړي او دغه کار وشي، خبره دا ده چې د دې تطبیق او عملي کول
او دا سخته کار هم نه دی. څه فکر کوي که چېرته د کابل ښار چې په میلیونونو کسان پکې ژوند کوي، دا اوس په پسرلي کې همدغه دوه متره ژور ځای وکیني او د ناوو اوبه همدې تور برابرې کې، حتی دا د څښاک اوبه چې د دوی په کورونو کې کمې دي، امکان لري چې یو دوه کاله کې بیرته هغه څاګانې راپورته شي او اوبه زیات شي پکې؟ څرنګه همداسې نه ده؟
دا خو اکثره خلک داسې فکر کوي چې دې ته لکه د یو مجرد فعالیت په شکل باندې ګوري، یعنی یو کس به دا کار کوي. خو که دا په غټ تصویر کې فکر وکړو چې هر کور هر حویلۍ د هومره اوبه ذخیره کړي، زه مطمئن یم چې په راتلونکو دوه درې څلورو کلو کې دا ډېره زیاته ګټه کوي. یعنې یوه طریقه یې دغه داسې باید خلک دې ته پاملرنه وکړي، او دا من حیث د یو یو فریضه ځان ته وګرځي، یو مسؤلیت خپل وبولي سه په دې کې. بېله دې نه سه مثلا حکومت یا دولتي ادارات دوی ته واسي او دا کار په زور کوي، که دا په زور نه کوي، دوی کې باید خپله دغه نیت پیدا شي. دغه ښه نیت باید موږ په خلکو کې رامنځته کړو، د ښو کارو د انجام لپاره سي یو پکې همدا کار ده. سه که چیرې دا نیت موږ رامنځته کړو، نو هغوی خپله که چیرې توان دې ونه لري چې چاته یو څوک استخدام کړي، زده کړو کې خپله هم کولای شي چې یو جایزه ورکړي. خیر دوه متره دی نه، یو متر په مجموع کې که چیرې موږ په یو متر ژور ځي کې اوبه حداقل د درې ورځو لپاره هلته ذخیره کړو، دا جذبي کړي، بیا چې بیا بله دوره د باران پرې راځي، بیا د غومره اوبو حداقل هغه ټولې به نه ضایع کېږي، یو متر خو به ده ذخیره کړي. که نه خو دا بهترینه طریقه ده، ښه لاره ده که چیرې موږ هیوادوال دې ته پاملرنه وکړي.
متخصص صاحب کور ودان خیر یوسی.
خدای پتا باندې پیدا کړې در کما په هورس خپل رضا کړې چې مين خدای پتا باندې پیدا کړې در کما په هورس خپل رضا کړې ما په هرس خپل رضا کړې ورته کنزل کړبل دوباکړې در کما په هاورس خپل رضا کړې